السلام علیکم په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د بل یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امان امیرزی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان میرمنې وایي د افغانستان په کابینې کې باید څلور څوکۍ د ښځو وي. دوی دا څرګندونې نن په کابل کې د اعتراضونو پر مهال کړې دي. د کندهار امنیتي ځواکونه د هلمند د جګړې د ختمولو لپاره آمادګي نیسي. د عربستان یو شاهزاده د یوه نایابه مرغه د ښکار لپاره پاکستان ته ځي. نور کورنۍ او نړیوال مطالب هم لرو، خو د بل ټوله د خبرونو وروسته درته خبر کړو. په خبرونو کې راځي په لمړی نړیوال خبرونو درته خبرو چې په هغه کې د سر خبر دا دی چې د پاکستان پر شمال لویدیځ کې په سړک کې د شخصي ماین په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکی وایي چې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د مړو شمېر 5350 ته پورته شوی دی. خو تر هر څه دمخه اجمل تورمان ته ورکوم چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو زیاتوالي ته هیڅ اړتیا نشته. د افغان ښځو شبکه له حکومت نه غواړي چې کابینې ته څلور ښځې معرفي کړي، او د افغانستان د تحقیق او څیړنې واحد بنسټ بهر ته د افغان ماشومانو د ناقانونه سفرونو لاملونه په ګوته کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو زیاتوالي ته هیڅ اړتیا نشته. دغه وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له لازمو وړتیاو څخه برخمن دي، او کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مستقل ډول مبارزه وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزارت کاندید اشتون کارتر ویلي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په شمیر او وخت غور وکړي. د افغانستان ښځو شبکه له حکومت غواړي چې کابینې ته څلور ښځې معرفي کړي. دغه شبکې غړنن په کابل کې د یوې اعتراضي مظاهرې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د ښځو د سیاسي مشارکت حق باید هیر نشي. د دوی په وینا 83% ښځو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده، او دې ته په پام سره ان د کابینې نه وزیران باید له ښځو نه وي، او دغه شان کلیدي پوستونه هم ورکړل شي. دغه معترضو مېرمنو له ولسي جرګې هم وغوښتل چې صادقه او له تعویزه پرته په شرایطو برابرو ښځو کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي. دا په داسې حال کې چې پولیسي جرګه کې پیژندل شوي درې کاندید وزیرانو ښځو ته د ځینو دلایلو له مخې صندوقونه کې نه خودل، او یوې هم د اعتماد رایه ونه اخیسته. د افغانستان تحقیق او څیړنې واحد بنسټ په هر ته د افغان ماشومانو د ناقانونه سفرونو لاملونه په ګوته کړي دي. دغه بنسټ رئیس میر احمد جویندانن په کابل کې په دې اړه د یو راپور په خپرولو سره فقر، ناامني، زده کړو او کار ته نه لاسرسی په دغو لاملونو کې یاد کړي چې ماشومان له کورنیو پرته دا شان سفرونو ته اړ باسي. ښاغلي جوینده ویلي دغه راپور ښیي چې زیات شمېر هلکان چې عمرونه یې له 13 نیولې تر 18 کلونو پورې دي په لاره کې په بېلابېل ډول ځورول کېږي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د ورځې بیا تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. دول د دې مهال کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه او جناقه الکوسه.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو لکه تر لګد وطن نن هغه مهال وژل شو چې د سپرلۍ موټر په سړک کې پر یو ښخ شوي ماین وخود. چارواکي وایي چاودنه د کورم ایجنسۍ په ورانګۍ کلي کې وشوه. یو چارواکي ویلي له چاودنې وروسته د سیمې د لټون پر مهال امنیتي ځواکونو دوه تنه وسلوالو وژل. د دې چاودنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې پاکستان هغه دوه تنه وسلوال اعدام کړل چې په کراچۍ ښار کې د یو شیعه ډاکټر په قتل محکوم شوي وو. عطاالله مشهور په قاسم او محمد اعظم محکوم شوي وو چې په 2001 کال کې ډاکټر علي رضا وژل. دواړه وسلوال د منشوي سنی ډلې لشکري جنگوي غړي وو، او دا ډله په شیاګانو باندې په منظم ډول حمله کوي. د پاکستان د زندان یو چارواکی چې د نامل خودلو ډېر کړی تاییدوي چې دا دوه تنه نن سهار اعدام شول. په عین حال کې نن په کراچۍ ښار کې یو خونځي ته نږدې دوه کوچنۍ بمي چاودنې هم وشوې. د چاودنې په سیمه کې په یو لیک کې لیکل شوي وو که دا ډول اعدامونه دوام وکړي نورې شخړې به هم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د مړو شمېر 5350 ته پورته شوی، او له ټولو اړخونو څخه یې په ټینګه غوښتي چې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ له مصیبته ډکه جګړه دې بنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید راد الحسین نن په یو اعلامیه کې ویل د جنوري په وروستیو دریو اونیو کې د جګړو د شدت له امله لږ تر لږه 240 تنه ملکیان د اوکراین په ختیځ کې مړه او 515 نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د اپریل میاشتې له نیمایي څخه راوروسته ارقام چې لږ تر لږه 15,350 تنه پکې وژل شوي او 2,215 پکې ټپیان ښودل شوي احتیاطي ارقام دي، خو د وژل شوو او ټپیانو ریښتینی شمیر له دې ډېر زیات دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زیاته کړه د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له زیاتېدل به په سیمه کې د 15.2 میلیونه اوسېدونکو لپاره مصیبتونه رامنځته کړي. زاید راد الحسین په حکومتونو او ټولو شامل اړخونو غږ وکړ چې د سپتمبر میاشت کې د بیلاروس په مرکز منس کې د سولې تړون د بشپړ عملي کولو لپاره د هلې ځلې وکړي. مصري چارواکي وایي پولیسو نن د قاهرې نړیوال هوایي ډګر کې دوه بمونه خونسار کړل، خو په قاهره کې یوه بامي چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه درلوده. چارواکي وایي په هوایي ډګر کې خونسار شوي بمونه د موبایل ټلیفون په واسطه له لرې واټن څخه کنټرولېدل. دوی وایي یو بم چې د قاهرې ښار په مرکزي برخه کې د برېښنا یو ټرانسفارمر ته ښودل شوی و د سې شنبې په ورځ وچاودېده، خو مرګ ژوبله نه درلوده. د دې دواړو پېښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د 2013 کال جولای میاشت راهیسې چې پاوز د اخوان المسلمین ډلې مربوط جمهور رئیس محمد مرسي واکر کړه اسلام پالی پر حکومتي هدفونو حمله کوي. د دوشنبه په ورځ د قاهرې یوې محکمې د اخوان المسلمین د یو سلو دریات یا غړو ته د 2013 کال اگست میاشت کې د لکتر لګه یو لستونو پولیسانو د وژنې په اړه د مرګ سزا تایید کړه. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ به په نږدې راتلونکي کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره وګوري او دا به د عمومي منشي په دندې له ټاکل کېدو راهیسې له لافروف سره د هغه لومړی کتنه وي. د ناټو ویاندې اونا لونګیسکو نن ویل ستولتنبرګ او لافروف به د فبروري په شپږمه د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت په اړه کلنۍ د ورځني کانفرنس کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق پر سر د روسیې او ناټو اړیکې خراب شوې دي. د ناټو عمومي منشي به دغه راز د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو او د کانفرنس له نورو ګډونوالو سره هم جلا کتنې وکړي. او روسیا وایي د دوی دوه تنه پیلوټان د سودان په لویدیځ کې تختول شوي دي. په خرطوم کې د روسیې د سفارت ویان آرتر سافکوف نن ویل دا دوه تنه پیلوټان د جنوري په 9 د دارفور سیمې په زالنګای خارګوټي کې تختول شوي وو. سارکوف د غراز ویل د پیلوټانو د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د روسیې خبري رسنۍ ویلي دا دوه تنه پیلوټان د روسیې د یو ټي ایر هوایي شرکت کارکوونکي دي او د ملګرو ملتونو د قرارداد پر اساس په سودان کې د دې سازمان د مرستې ماموریت ته کار کاوه. د یکشنبې په ورځ شپږ تنه بلغاریان چې د ملګرو ملتونو غذایي پروګرام ته کار کاوه د سودان په جنوب کې د یاغیانو لخوا له یوې اونۍ رغمل کېدنې وروسته خوشي شول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د کابل د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د سانتیګریډ درجه لمخې وړاندوینه داسې شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 4. له کابل نه د ختیځ په لور جلال آباد ته د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 3. جنوبی ولایت کندهار بیا د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. له کندهار نه هرات ته ځو د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه منفی 2. نو نن د افغانستان 15 لوی ښارونه ټول مریندي او د اورښت امکان کم دی.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ ازادي رادیو د خبرونه پر انټرنیټ هم اوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکتي وړاندې موبایل افغان میرمن وای چی په نوې کابینه کې باید شوزو ته لشتر لږه څلور څوکۍ ورکړل سي.
بیا هم زمون گختنه و نمانل شو مونگا بخبل مدنی مبارزاتو ادامه برکوو.
افغان ملی اردو چمتووالی نیسی چې په هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هغو 15 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو راپورونه رد کړی چې په قطر کې اوسي. په سیمه ایزو مطالبو کې مو پاکستان ته د سعودي عربستان د یو شهزاده د سفر خبر و چې د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره ورځي. او په ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام کې ستاسو د خپل پیغامونو اوریدو اوریدل مه هیروئ. د ازادي رادیو سره پاتې شئ. تاسو ازادي رادیو اوري د افغان شزو شبکې او لسګونه شزینه فعالانو په یو اعتراض مظاهره کې په کابینه او د تصمیم نیولو په برخه کې د شزو د ګډون غوښتنه وکړه. دوی وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو لجمنې سره سم باید د کابینې څلور څوکۍ شزو ته ورکړل سي. په داسې حال کې چې د کابینې د معرفي په لومړي لیست کې درې شزې وزارتونو ته کاندیدانې وې، خو ولسي جرګې دوی رد کړې او درېیمې ته باور رایې ونخستې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور ورکوي.
د افغان ښځو شبکې او ښځینه فعالانو لسګونه دا غړي وایي کئ حکومت په سیاسي برخه کې ګډون ته پام ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی چې د سه شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت مخې ته مظاهره کړې وه، تر زنبق څلورلارې پورې شعارونه ولیږدول او له حکومته یې غوښتنه کوله چې د پاتې وزیرانو په لیست کې د ښځو لپاره څلور وزارتونه په پام کې ونیسي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه صافی وایي د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې د ښځو ونډه مهمه وه او اوس باید ښځې بیرته خپل ځان په حکومت کې وویني.
د ملي وحدت حکومت لپاره زمنګ رائے سرنوشت ټاکون کې وی، نو موږ له حکومت څخه په کابینه کې د خپل 80% برخه غوښتن کیو. موږ ژمنه کوو چې د خزو ونده به په شایسته سالاري، شفافیت او رهبری کې ډیر ښه رول ولوبوي.
افغان خزه وای چې دواړه مشرانو د کمپاینونو پر مهال او د حکومت له جوړېدو وروسته په ټولو غونډو کې د خزو پوندې ټینګار کړی، خو په حقیقت کې د څو میاشتو په تیریدو دوی ونډې ته پام نه دی شوی. جمهوری ریاست شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابینې د 25 وزیرانو په ډله کې درې ښځې هم د وزارتونو لپاره معرفي کړې، خو ولسي جرګې دوه تنه په اسنادو کې د ستونزو له امله رد او درېیمې ته یې د باور رایه ورنکړه. افغان ښځې وایي که د کابینې په بیا اعلان کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیسي، په حکومت د دوی باور کمیږي او کابینه ورته د منلو وړ نه ده. د ښځو د چارې فعالې روشان څیړان د مظاهرې په پای کې وویل دوی د ملي وحدت حکومت مشرانو ته د وزارتونو لپاره د مسلکي او مجربو ښځو لیست پاري او تر هغو بعد د ښځو په ګډون ټینګار کوي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي. په کابینه او سیاسي ډګر کې د ښځو په ونډې ټینګار په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غني ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د ښځو سیاسي ګډون ته ژمن دی. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې په بېلابېلو برخو کې د ښځو ونډه باید د وړتیا په اساس وي، نه دا چې د ژمنې پوره کولو لپاره سیاسي جوړجاړی او د لومړي ځل په څیر یوازې جنسیت ته پاملرنه وشي.
و موردل چې یو شمېر ښځینه فعالانې غواړي د ملي وحدت حکومت په کابینه کې د ښځو د ګډون په اړه خپله ژمنه عملي کړي او په نوې کابینه کې لږ تر لږه څلورو ښځو ته ځای ورکړي. که څه هم وړاندې د ولسمشر له لورې ښځې د وزیرانو په توګه نومول سوې، خو د ولسي جرګې لخوا یې د باور رایې وانخیستلې او یا هم رد شوې. د دې موضوع په اړه عام افغانان څه نظر لري؟ له دوی څخه به واورو.
نوم می عبدالملک ده، د کابل اوسیدونکی اوسمه. څنګه چې اسلام حق ورکړی ښځو ته، نو دغه سی باید اجتماعي عمرات کوم حق ولري او دوی وسی کولای چې له دغه طریق نه په کابینه کې رول ولري، ښځو ته خدمت وکړي. په هر عرصه د ژوند کې دوی باید وانډه ولري، که څه کابینه یې، که څه نور اجتماعي عمرات یې، که څه سیاسي کې، په هر حالت کې باید دوی وانډه ولري.
ټولنه کې د نر او د ښځې ژوند مشترک ژوند دی او باید په هر حالاتو کې چې ضرورت وي په ټولنه کې د ښځې شتون ته هغه د اسلام په اصولو کې اوسېږي مشکل نسته. دی دا نه شو کولای موږ چې وایو چې ښځه دې بس تړلې کور په یو ګوټ کې د کینی او هیڅ خواته د کوره بهر وزي هم نه. ښځه مور ده او د هغې د اسلام د نگانه ډېر غټ ځای دی او غټه جایګاه لري په اسلام کې. د هغې باید عزت وکړلی سي، د هغې حقوق هم پایمال نه سي. هغه په ژوند کې په هر اړخ کې که سیاسي برخه وي او که په نورو غیر سیاسي ملکي برخه وي کوی شي چې هغه نظریه ورکړي، ځکه په صدر د اسلام کې نظامي برخو کې ښځو برخه اخیستې وه.
دی هغه د شایسته سلاري نه لګانه کچیر دوی رښتیا هم هغه وزارت ته چې دی وړوي باید رایه ورکول شي. او مهم تر ټولو ښځو ته چې زیات زه وینم صحت عامه ده چې باید صحت عامه ښځو ته هغه شي. همدارنګه معرف دی، وزارت تحصیلات عالی دی، عمر زنان دی، او مواد مخدر کې باید ښځې یو معینیت ورته وي، ځکه چې هلته زیاتې ښځې چې دي په نشي مواد روب دي او دغه له خطره یو هغوی کار فهم خلکي چې وکړی شي، هغه ښه مدیریت یا منیجمنټ وکړي چې هغه وزارت په مخ وځي. دا تر ټولو مهم.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشم تر وو بجو پری پر منځنۍ چپا 12.9 او اف ام 100.5 چپا ماهروي ورځو بلې امنیتي موضوع ته په کندهار کې د ملي اردو سرتیری د هغه عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي چې په راتلونکي اونۍ کې د هلمند د جګړې د پای ته رسولو په هدف ترسره کیږي. د هلمند په څلورو شمالي ولسوالیو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، خو دا ځل د دغه سیمو د تصفیه کولو لپاره زرګونه سرتیری له کندهار ورځي. له کندهار د محمد صادق رښتین راپور وري چې د دغو ځواکونو د آمادګۍ د یوې برخې په ژغ پیل سوی دی.
دا د کندهار د ژړې ولسوالۍ په کیم کې هغه سرتیری دي چې د بیلابیلو لیواګانو څخه راټول سوي او د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د اتو میاشتو راهیسې د پیل سوي دې سختې جګړې ته ستنېدونکي سرتیرو ته د دې عملیاتو لپاره له وسلو څخه نیولې تر خوراکي موادو او بسترې پورې ټول تجهیزات برابر سوي. د افغان پوځ د دې کمانډو ځواکونو سره په لومړي ځل د افغان هوایي ځواک ملتیا هم سته. د کندهار د 215 ماتل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید خپل سرتیری حسوی چې په غرور او میړانه د هیواد د دشمنانو سره وجنګیږي، هغه چې د سرتیرو د وسلو او تجهیزاتو معاینه کول خوشش کار کړی چې افغان سرتیرو په کندهار کې امنیت راوستلی او د بهرنی ځواکونو پرته اوس د خپل نور سرتیرو مرستې ته ورځي.
دشمن مو کس است کی بر ضد مو د هر جای د هر نقطې افغانستان اقدام میکنه.
د یوایز مر دښمن هغه څوک دی چې د افغانستان په هر نقطه کې وي. موږ به د هغه پر ضد اقدامات کوو. تعهد مو کړی موږ د افغانستان ملي اردو یو. هیڅ وخت مو دانه دی ویلي چې موږ د روزګان ملي اردو یو یا د کندهار ملي اردو. موږ د افغانستان ملي اردو یو او د افغانستان ملي اردو د افغانستان په ټولو ساحو او سیمو پورې تړاو لري. د هلمند د شمالي ولسوالیو د عملیاتو ته تلونکي سرتیری هم وایي چې د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره جګړې ته چمتو دي.
اردو یې مستحکم استیم، اردو یې قوي استیم، خیلی خوب
دی. وایي موږ یو قوي او مستقل ځواک یو او خپل وظیفه په ډېره ښه توګه ترسره کوو. موږ په کندهار کې امنیت تامین کړی او اوس غواړو چې په هلمند کې هم دښمنان له منځه یوسو.
فلان مرم چیز هلمند او مخایم چې هم دښمنای وجره از بین موبه.
په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو سره د مرستې په توګه دغه پراخو عملیاتو ته د کابل د 111 فرقې 201 ظفر کلی اردو او 215 ماتل کلی اردو کمانډوز باکونه سوال کیږي. په دې عملیاتو کې د 215 ماتل کلی اردو د قومندانانو په ګډون د نورو لیواګانو او د دفاع وزارت لوړ پوری چارواکي هم مخامخ جګړې ته ستنېږي او ممکن د هلمند څلور شمالي ولسوالۍ د مخالفینو په حق سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو پیغام وارده، خو د محل تاسید ازادی رادیو خبرونه اوري. ازادی رادیو هر ورځ د سهار له وود ماشان تر ووبجو پری په منځنۍ چپا 12.9 او په اف ام 100.5 چپا په ټول افغانستان کې په مهمو شهرونو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، کردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی، لشکرګاه په نورو شهرونو سیمو کې هم اوریدلای سي. هم لکه چې مخکې تاسو په یو راپور کې واوریدل چې په کندهار کې د ملي اردو سرتیری چمتووالی نیسي چې د هلمند جګړه پای ته ورسوي. دا چې ولې د کندهار سرتیری په هلمند کې جنګیږي، له هلمند زموږ همکار الیاس دایره سره د ټلیفون پر کرښه دی. دای صاحب، که زموږ آواز اوري، تاسو هم راپور واورید چې د کندهار امنیتي سرتیری غواړي چې د هلمند جګړې ته ولاړ سي، نو که تاسو دا راته ووایاست چې ولې په خپله د هلمند ځواکونه دا کار نه کوي؟ آیا امکانات نشته که هغوی دا وړتیا نه لري؟ څنګه ستونزه څه ده؟
تاسو او امریکا صاحب ته ډېر سلامونه. دغه جګړه د روان کال د جوزا پر دې شو پیل کړه او تر نن پورې هم په شمالي ولسوالیو کې په خاص ډول په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې وضعیت په بدترین حالت کې او دې جګړې ته د جګړې د پیل پر مهال هم یانګنن څخه شپږ میاشتې و میاشتې مخکې هم د جنګ د کندهار څخه د 205 اتل کل اردو سرتیر و د څو ضربتي کندکونه د هلمند سرتیر سره ځای د سنګین کې جنګېدل خو د خپل عمر تر پای وروسته مو خبر کړل چې د کندهار څخه دا چې و کندهار د تاسو نو وڅوري د هلمند امنیت کمانډانۍ سرتیر چې د نامو د فضل نه ډډه کول ول چې دا پلان چې په شمالي چلور ولسوالۍ کې په خاص ډول په سنګین او نوزاد ولسوالۍ کې هم ساکلاو کې چې په برکې نشي عالته عملیات د تیر څو ونی رئیس پلان کوي او په دې د لیډ په وزارت په ګډون د ملي امنیت او د کورنی چارو وزارت په ستوري په کابل کې موږ د سیمه امنیت کمانډانانو سره د ولایتونو او د هوښوم پر دې پروګرام کار کوي چې هر څه په دې شمالي ولسوالۍ کې عملیات کوي چې خوراکي د سرتیري اوس د کندهار دی او بیا تر سنگین پر شمالي ولسوالۍ کې عملیات کوي دا د دقیقن ادارې لپاره معلومات ورنکړي
بله مننه دایسب یعنی دا موږ نو سوالای چې دا غوښتنه په خپل د هلمند چارواکو کړه ده
ما تر اوسه رسمي فرچینو نه تایید کړی خو پر بجان د هلمند کې وخت نه کم میوان کول اردو د زرتنګ د هلمند امنیت کمانډانۍ ته ګرګونو ملي پولیس او د غرنګ په شلګونو محلي پولیس او بیا په څنګ کې سرحدي پولیس او د ملي امنیت ځینې قطعات مثلا سپیشل پورت او ځینې دا شتون لري او دلته چې موږ د کتونکو او د نظامي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړي وو چې په کافي اندازه یا شمیر کې سرتیر وجود لري ډېر اړتیا به نه وي چې د مرکز نه یا د نورو ولایتونو نه سرتیر راغوښتل شي یوازې هغه څوک ادارې ته اړتیا لري چې هغه کاتیات غواړي او مشري رهبري باید د کابل په سطحه باندې تر تمرکز لاندې ونیول شي او دلته عملیات باید نږدې وڅارل شي
بله دایسه د هلمند یوازنی ولایت نه دی چې په غزه کې جګړه ده یعنی کته سره توس چې دا جګړه څونه مهمه ده چې د بل ولایت څخه دی دایته سرتیری ورزي او غوړي چې دغه ولسوالۍ تصفیه کې او بل دا چې تاسو ویل تقریبا اتو میاشت څخه دلته په څلورو شمالي ولسوالۍ کې جګړه روانې دي نو خامخا بل ته خلکو ته هم زیان رسیدلی وي کده هم راته وس چې بل ته کم زیانونه رسیدلی او خلک په څه وضعیت کې دي
وربجان د خلکو د وجهه ته خبر وکم البته چې راتلونکي شایسته تقریبا تر څلور زور کورنۍ پر کسان د سنگین مساکله په خاص ډول نو زاد او د کډیکول سوالي څخه په خاص ډول کسان چې دولت ته نوې دي او په دولت کې یا بچان د اردو او نور سرتیر په لیکو کار کوي یا د چې دي په ادارو کار کوي دا ټول یا ګریش کول سوالي مرکز د فکرګا د نو نور سوالي ته تماجر کوي د تر زور کورنۍ او تاسو د خبرې چې ولې لمند یا په خاص ډول شمالي ولسوالۍ دومره مهم دي لمند والی یا جمهور دې معلومات فرطرس ولې روس برشتن لري او پاین ال سي دي من بل عدل کومندان چې په دې تیر او اتو نشټ کې دلته د متر سره کوي چې سنجل ولسوالي په دې خاطر په شمالي ولسوالي کې ستراتیژیک موقعیت لري چې شمالي ولایتونو لکه غور باندې چې په خاص ډول د کندهار ځینې لري د کاچاک پر لاره را خوشي دي او د سنجل څخه بیا دا چې پر نهر سراج باندې د نهر سراج نه پر تر ګرمسیرو نه وی باندې پر خانشین باندې تر چوکو تر د پاکستان او د ایران تر ځینو کولو پر د لارې ډیره پرانیستې دیوازي سنجین هغه موقعیت چې کتي وسلوالو کولای شي دا سمونه چې کولای شي د کتابرو هم ځین کاروانونه تر دې شوم باندې خپل کاروبار وکړو وسلوالو د تګ راتګ لپاره هم شمالي ولایتونو ته دا یو مکمل لار جوړه ده
بله ډیر مننه الیاس دایو چې د هلمند ښار د ولایت په څینو ولسوالیو کې د کډونکو عملیاتو په اړه خبر راسره کوله
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
تاسو آزادی رادیو ته ورسئ د قطر د بهرنیو چار وزیر د هغو 15 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو راپور نه رد کړی چې په قطر کې اوسي د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړی سناتور لنسی ګرا هم چې منځني ختیځ ته ډیر سفرونه کوي د تیر اونۍ په وروستیو کې قطر ته تللی وو او په دغه هیواد کې د هغو 15 طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له ګوانتانامو زندانه د دوهیته انتقال شوی دی تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې د هغو 15 طالبانو په منځ کې چې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي دي یوې په پوځي فعالیتونو کې د بیا ګډون هڅه کړې ده د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد عتیه وویل دا راپورونه یو مخ ناسم دي او دغه طالبان دغه تړون له مخې په قطر کې اوسي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره شوی دی امریکا د تیر کال په می میاشت کې د طالبانو 15 بندیان نور الله نوري، خیر الله خیرخوا، محمد نبی، محمد فاضل او عبدالحق وسیق د امریکا لوی واسیر پوزي باو بریکډال سره د تبادلې په ترڅ کې له ګوانتانامو زندان څخه خوشی کړل او قطر ته وسپارل. بریکډال په 2009 کال کې هغه وخت په افغانستان کې ونیول شو چې له خپلې پوزي اډې وتلی و. دغه موافقه لمخې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د قطر له امیر سره کړې، دغه 15 طالبان به قطر څاري څو بیا په پوزي فعالیتونو کې برخه وانخلي. سی این این تلویزیون تیر اونی راپور ورکړ چې امریکایي پوځیان او استخباراتي ادارې شکمنې شوې دي چې دغه 15 طالبانو له نورو طالبانو سره چې په افغانستان کې جګړه کوي تماس نیولی دی. د دې خبرې تایید د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند غړي سناتور لینسی ګراهام هم وکړ او تیر اونی وویل چې په قطر کې د طالبانو دغه 15 کسانو ته په وروستیو کې د حقانی شبکې غړي راغلي وو او دوی په افغانستان کې له نورو طالبانو سره په ارتباط کې دي. رویټرز اژانس سرګندوی کچیرته د اړیکو د خبرې تایید شي نو ولسمشر اوباما ته به ولانجه پیدا شي چې غواړي د ګوانتانامو زندان وتړي او پاتې بندیان نورو مرکزونو ته ولېشتوي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې برخه کې اندېښنې نه دي پکار او د قطر او امریکا له لوري هر څه څارل کېږي. خالد اتیا زیاته کړه چې په دغو طالبانو کې چې په قطر کې دي یوې هم د هڅه نه ده کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تر دې سرګندونو مخکې تیر ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل او له هغه سره یې په سیمه کې د افراطي مسلمانانو د فعالیتونو موضوع وڅېړله.
ورته یو بلې سوداګریزه موضوع ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت د ګمرکي چارو د پراختیا مخه نیولې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. د مالیه وزارت چارواکي هم په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو د موجودیت خبره مني، خو وایي چې وسته غستونځ تر ډیره حل شوې ده. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
په ګمرکونو او د اوایدو د راټولولو په ځایونو کې له اداري فساد او رشوت اخیستنې سربیره د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت هم افغان سوداګر اندېښمن کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو له سلاکارانو مشوره اخیستل کیږي چې د موضوع د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه رسولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی له حکومت غواړي هر څومره چې جر کېدای شي باید ستونزې ته رسیدګي وشي.
حضور مشاورین و مشوره دهندگان همسایه باید
د گاونډیو هیوادونو د مشاورینو لاس باید لا وایدو څخلند شي. لبد مرغه د گاونډیان دي چې زمونږ اقتصاد خرابوي، دوی باید په پالیسي جوړونه کې لاس ونه لري. لبد مرغه په تیرو ديار لسو کلونو کې هم په ګمرکونو او هم په وایدو کې بهرني سلاکران موجود وو. زه هیله من يم چې زمونږ پایداتي نظام کې د گاونډیو نظر ونه خستل شي.
خو
خغلی الکوزی دا ونه ویل چې د کوم هیوادونو او په څومره شمیر کې بهرني سلاکاران په ګمرکونو او د اوایدو راټولولو په برخه کې کار کوي. د اوایدو او مالیاتو له قانونه د سوداګرو بې خبري او د اوایدو د راټولولو د یو عصري سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل په ګمرکونو کې اداري فساد ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د مالی وزارت چارواکي د هیواد په ګمرکونو کې د بهرنیو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو د موجودیت خبره مني، خو وایي چې دغه موضوع تر ډیره حده حل شوې ده. د دې وزارت د ګمرکاتو او اوایدو عمومي رئیس ګل مقصود ثابت وایي چې د محل د ګوانډیو هیوادونو یوازې یو سلاکار په یو ګمرکې کار کوي.
یو
وخت کې دغه خبره رښتیا وه. څو کله وړاندې بهرني مشاورین وو. اوس یو مثال کې الکوزی صاحب وویل چې شته مونږ یې پاړه پلټنه کوو چې دا څه ډول کس دی. مسؤلیت سره درته ویلی شم چې دا محل د ګاونډیو هیوادونو مشاور له مونږ سره نشته او نه هم لاس لري.
دا
په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت چارواکي وایي یاد وزارت په تیرو څو میاشتو کې د اوایدو راټولولو په برخه کې هغه هدف ته نه ده رسیدلی چې ټاکلی وو. په تیر څه کم یو کال کې په هیواد کې انتخاباتي او سیاسي لانجې او د کابینې په خپل وخت نه معرفي کول له هیواده د بهرنیو سرتیرو وتل هغه موضوعات دي چې د افغانستان ګمرکي عواید رقم کړي دي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي افغان سیاستوال باید د هیواد او خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او د کابینې د معرفي کېدو لانجه ژر تر ژره پای ته ورسوي څو د خلکو ورځنی ژوند او حکومتي چارې عادي حالت ته راوګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
صفت الله روحانی لشکرګه خلی کی چې زما غشتنه د ولسمشر غنی څخه ده چې د نوې کابینه دی جر وټاکي. له هلمند څخه عزیز الله بیا وایي چې په یو هیواد کې دوه مشران نوي، په افغانستان کې که یو مشر وایي نو په دغه هیواد کې سوله راتلی سي. سلطان عزیز له کندهار څخه لیکي چې په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی سي چې له طالبانو سره خبرې وسي. دغه راز حکیم شاه له خوست څخه لیکي، له خوست تر جاجي میدان ولسوالۍ پورې د سفر کرایه وړاندې 800 کلداري وه، اوس 250 کلدارو ته لوړه سوې ده. نو له چارواکو غواړي چې دې مسلې ته توجه وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. جنه قاله کوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو مان په چاودنه کې د ملي پولیسو یو سرتېری وژل شوی او د ملي پوځ یو بل سرتېری ټپي دی. د کونړ ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه بېګاښ پر رامنځته شوې. قطر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هغو 50 بندیانو یو تن چې تیر کال دوی ته سپارل شوي وو یو ځل بیا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه پیل کړي. له ولایتي شوراګانو د ملاتړ په دوام نن په کابل کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې ولایتي شوراګانو ته د بیرته په سیمه ییزې حکومتمالۍ د څار حق ورکول شي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه دوه تنه نن هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې پر یو ښخ شوي ماین وخوت. د یو بل خبر له مخې پاکستان هغه دوه تنه وسلوال اعدام کړل چې په کراچۍ ښار کې د یو شیعه ډاکټر په قتل محکوم شوي وو. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې حکم صادر کړ چې سربیا او کروشیا د 1991 او 1995 کلونو جګړو کې د یوګوسلاویا د ویش کېدو پر د ویشل کېدو پر مهال ډله ییزې وژنې ندي کړې. قاضي پیټر تومکا دا تاریخي حکم نن په حق کې صادر کړ. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د مړو شمیر 5,350 ته پورته شوی او له ټولو اړخونو څخه یې په ټینګه غوښتي چې د حکومت ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ له مصیبته ډکه جګړه دې بنده کړي. مصري چارواکی وایي پولیسو نن د قاهرې نړیوال هوایي ډګر کې دوه بمونه خنثی کړل، خو په قاهره کې یوه بمي چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه درلوده. د ناټو مومنشي یانس ستولتنبرګ به په نږدې راتلونکي کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لافروف سره وګوري او دا به د عمومي منشي په دندې له ټاکېدو راهیسې له لافروف سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. او روسیه وایي د دوی دوه تنه پیلوټان د سوډان په لویدیځ کې تختول شوي دي. او اوس هم سپورتي خبرونه له ابراهیم صافي نه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره. لا ازادي رادیو نمودا نن ورځی سپورتي خبرونو تازه ابراهیم سفیر کلی کوم. په کابل کې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن د پنشیر د ځوانانو ټیم د انصاری ټیم ته ماتې ورکړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال نصیر قیومی ازادي رادیو ته ویل چې دوهمه لوبه د بریښنا شرکت او بارک ټیمونو ترمنځ ده چې نن ماښام به دواړه ټیمونه سره مخ شي. قیومی وای په دغه سیالیو کې د کابل نه وشتیمونو برخه اخیستی چې سلویخ ترځي به دوام وکړي. د تکواندو د غوره لیگ تلولی د مسابقو لسمونی پیل شو. د تکواندو فدراسیون عمومي مدیر غلام ربانی ربانی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د یادو مسابقو مخکښ ټیم نه دی معلوم شوی. د کابل د تکواندو د غوره لیگ د تلولی په سیالیو کې 150 لوبغاړو برخه اخیستی چې یو کال به دوام وکړي. د یو بل خبر نمخې د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي د آسیایي او نړیوالو مسابقو د تیاریو په هدف په تمرینونو بوخت دي. د تکواندو فدراسیون عمومي مدیر غلام ربانی ربانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه تمرینونه د یوې نیمې میاشتې راپدې خوا پیل شوي چې په اونۍ کې 15 ورځې یاد تمرینونه ترسره کیږي. ښاغلی ربانی وایي په دغه تمرینونو کې ټیټ عمر لرونکي نوي ځوانان لویان هلکان او نجونې برخه لري. دا ول ازادي رادیو نه د نن ورځې سپورتي خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو ته غواږ یاست. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې زموږ روانه خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او هم زموږ نور مطالب ولولئ او خپل دوستانو ته یې واستوئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام واورو، ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. د پاکستان جنوب لویدیځ ته د عربستان د یوه شهزاده د ورتګ لپاره تیاریانې روانې دي. ټاکل شوی ده چې ډېر ژر شهزاده فات بن سلطان بن عبدالعزیز بلوچستان ته د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره ولاړ سي، خو د چاپریال ساتنې نړیوالې ادارې اندیشمنې دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د سعودي شاهزاده فهد ابن سلطان ابن عبدالعزیز د هرکلی لپاره هلې ځلې کوي. د یکشنبې پورس پوسی یو سلو دیرش هلیکوپتر کې د یک ماچ په دشته کې د عربستان د شاهزادګانو یوه ډله چې بازان ورسره وکوزه شوه. له دوی سره به شاهزاده فهد ډیر ژر یو ځای شي. شاهزاده فهد د هوبرا په نوم د یو مرغه په ښکار پسې بلوچستان ته ځي. دا مرغه د نړۍ له نایابو مرغانو څخه دی. پاکستانی چارواکي وایي چې یک ماچ ته د شاهزاده فهد د ورتګ لپاره هڅې روانې دي. دی تیر کال هم د هوبرا مرغه د ښکار لپاره یک ماچ ته تللی و. چارواکي وایي چې تیر کال د تر 2000 ډیر مرغان ښکار کړي وو. آسیایي هوبرا مرغه له هغو مرغانو څخه یو دی چې په نړۍ کې شمیر په تیزۍ په کمیدو دی. د چاپیریال ساتنې نړیوالې ادارې دغه مرغه په سره کرښه کې ګڼلی او په پاکستان کې د دغه مرغه ښکار منع شوی دی. خو د اسلام آباد چارواکي شتمنو عربانو ته د دې مرغه د ښکار لپاره پرمټ ورکړی دی. د دې اجازه نامې له مخې د لسو ورځو په ترڅ کې یو څوک کولی شي چې یوازې سل مرغان ښکار کړي. خو د چاپیریال ساتنې د فعالانو په وینا تل له دې ځانګړو اجازو څخه سرغړونې شوي دي او تر ټاکلې اندازې ډیر مرغان په هغو سیمو کې ښکار شوي دي چې هلته ښکار ممنوع وي. د بلوچستان په چاغي سیمه کې چې یک ماچ دشته هم په دې ځای کې ده، د وحشي ژویو د ساتنې یوه مسؤول صفی الله زهري فرانس پریس اژانس ته وویل د شاهزاده فهد ملګرو د هوبره مرغه د ښکار لپاره ټول وسایل ورسره راوړي دي او د خپل شاهزاده راتګ ته سترګې پلار دي. عرب شیخان لشکار سره ځانګړي مینه لري. دوی هر کال پاکستان ته د مرغانو د ښکار لپاره سفرونه کوي. عرب شیخان ډیر کله د دې ښکارونو لپاره له متحد عربي اماراتو، عربستان او کویت څخه په جټ الوتکو کې پاکستان ته ځي. د چاپیریال ساتنې د نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم هر کال له 15 لکه تر 1 میلیون ډوله مرغان د ژمي په مخه له سایبیریا څخه مرکزي او جنوبي اسیا ته د پاکستان له لارې لیږدي او د دې مرغانو یو برخه پرته لدی چې د چاپیریال ساتنې نړیوال قوانین په نظر کې ونیول شي په بیرحمۍ ښکار کیږي.
بیا هم په نړیوالو موضوعاتو کې تم کېږو. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قرغزستان 22 اتباع په سوریه کې په جګړو کې وژل شوی دي. چارواکو دغه راز وویل چې د دې هیواد له 200 زیات وګړي چې ډیر شي میرمنې دي، د اسلامي دولت د ډلې یا نورو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته تللې دي. د اسلامي دولت یا نورو ډلو سره د قرغزي وګړو د یو ځای کېدو تر شا څنګه ځې پرتې دي؟ دا مسله د ازادي راډیو قرغزي څنګه په یو راپور کې څرګندل شي. مهم ټکی نوریا
تتانیا درونجینه چې د بلغاریا د پلازمینه سوفیه په پونتون کې د تروریزم د چارو د کارپو په توګه کار کوي وای دا چې ولې قرغزیان سوریه ته ځي علتونه مختلف دي. درونجینه د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له قرغزي څنګه سره په مرکه کې وویل د هغو څېړنو په نتیجه کې چې د قرغزستان په جنوبي او ښار کې ترسره کړي ورته معلومه شوې ده چې د دې مسلې تر شا یوازې یو انګیزه نه ده پرته بلکې مختلف عوامل دي چې خلک تشویقوي چې د اسلامي دولت یا نورو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته لاړ شي. دا وایي د هغو خلکو په اړه چې سوریه ته تللي باید داسې فکر ونه شي چې یوازې یوې انګیزې دوی دې کار ته هڅولي بلکې عوامل مختلف دي. درنجی نوای ډیر کسان چې سوریه ته تللي دي خپل زده کړې یوازې تر نهم ټولګي پورې بشپړې کړې او وروسته د کار لپاره له قرغزستان، روسیې یا نورو ځایونو ته تللي دي. د هغې په وینا دغه کسان لنډ فکر کوي او تبعیض او د بیکاري فشارونه هم پرې اغیز کوي. هغې زیاته کړه د ښځو په ګډون بله ډله قرغزیان چې سوریه ته تللي دي هغوی بیا په خپل شخصي ژوند کې ستونزې لري. یو شمېر ښځې د خپلو نارینه ملګرو په خاطر هلته تللي، نورې بیا هلته له نارینهو سره آشنا شوي او ورسره یوځای شوي دي. د درنجینه په وینا یو شمېر بیا له دې ویرې چې په قرغزستان کې د خپل ځان لپاره شخصي ژوند نشي جوړولی سوریې ته تللی دي. دا وایي یو سړی د دې لپاره سوریې ته تللی چې اجازه نه وه ورکړل شوې چې له هغې جلۍ سره واده وکړي چې ده ورسره مینه درلوده. د تروریزم د چارو دا کارپو وایي د مرکزي آسیا له هیوادونو څخه ښځې او سړي د مذهبي دلایلو له امله هم سوریې ته تللي دي چې د اسلامي ډلو په تېره بیا د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په خوا کې په جګړو کې برخه واخلي او یو شمېر نورو یې هم د یوې نوې نړۍ په هیله جنګ ته ملا تړلې ده. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتو ریاست د دوشنبې په ورځ وویل چې د 3 اتیا کسانو دوسیې څېړلي چې هڅه یې کړې د قرغزستان اتباع سوریې ته واستوي. د دې ریاست مشر ممبیت الیف وویل دوی هڅه کوي چې افراطیت او تروریزم له منځه یوسي او نړیوالو کړکیچونو ته د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د بلغاریا د پلازمینې سوفیه په پوهنتون کې د تروریزم د چارو کارپو تتانیا درونجینه وایي که حکومت غواړي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي جوړه کړي نو باید هغه مختلف اړخونه ولري. د هغې په وینا که یو سړی یوې انګیزې د سوریې تګ ته اړ ایستلی وي کیدای شي علت یې وموندل شي، خو دا ستراتیژي د ټولو لپاره مناسبه نه ده. د نړیوالو کړکیچونو ډلې په خپل وروستي راپور کې اټکل کړی چې په تیرو دریو کلونو کې بل مرکزی آسیا څخه د 2000 تر 3000 پورې کسان له اسلامي ډلو سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته تللي وي.
ولې ځینې نارینه د ښځو پرمختګ نه غواړي؟ تاسې لاملونه څه ګڼئ؟ دا او په دې هکله نورې پوښتنې د امریکا غاک آشنا رادیو نن شپه په 8 بجو د نجیب نوشابا په خپرونه کې مېلمانه ځوابوي. د ټلیفون شمیره ده 0190 00 00. د امریکا غاک آشنا رادیو.
تاسو ته ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې خبريږي. اوس هم لږمنې سره سم د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام دی. تاسو خپل پیغامونه پکې واوري.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو چې ټول ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په اړه دی. السلام علیکم. له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې اداري فساد په افغانستان کې د اقتصادي، ټولنیز او امنیتی پرمختیا په وړاندې لوی خنډ ګڼي. ګڼو اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونه کې چې په همدې پروگرام کې یو په بل پسې خبريږي، دولت ته د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې هر اونۍ دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي، تاسو د خپل نظریاتو نمائندګي کوي. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ کړي چې په اداري فساد پورې اړه لري، او د یوې میاشتې په اوږدو کې اوریدونکو د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. دغه پیغامونه به واوري چې اوریدونکو له دې ستونزې شکایت لري او ځینې دولت ته پیشنهادونه هم لري.
د روزګان ولایت د شهید اسد ورسولي هم زموږ کور شهلي کې کار نه دی شوی. زموږ سره شهغه د بازار شروعات په لاس ورکی هغه یو غونی غنم پر موږ په ونین سوا په وانی خرڅوي. دا اوس زموږ سره داسې کېږي چې دلته ورسواد دي، کومندان دي، ک شروعات دي، ټول زر واکې کوي. زموږ په پیغام روم مقاومت ورسېږي. خدای په امان.
اسدلا مارکین کندهار ولایت مارت ورساری سمز د ډاکټر اشرف غنی احمدی څخه د هیره د شراسي کندهار ته او د کندهار په ځینې دارو کې اصلاحات راوړي.
ما د قصبې ته پیانه کوښښو کېم نه سماس نیولې ده. خواهش مې دا ده چې موږ په قصبې کې پراتی او یو یو کوټن جوړ کړی دا نو سر پالو او خیمو کې پراتی او ټول دنیا سره نشان راسته وکړه. څو پیرې نشان راغله څنګه سروې وکړه. ټول ما سوچ دا جهاز وای چې دا موږ ټول دنیا سره راسته کوو. ما کومه کونه کوو. موږ تر خو چا کومه کړه کاروبار نشته. چاو ته زو چاو کې کار نه پیدا کیږي. بیګه ته بیرته راځو. بلاکو والا سره راسته کیږي. خاص ورکی وړو ورکی هغه خرڅي چې بلند منزل دی واشتي لري.
د باسرسته ولایت حکومت ټول سره په خبرې سره جنرال دوستم چې یو بیا پیشنهاد وکړي چې زه شم زره کسي د پوز جوړ. آیا دا د اند د مخ خلګ نو نوی نی اند حکومت نه د معلومه د یو راغی ګورماشته چې یو ورځی سلوی زره هم بودا په چورو چ پاول د مال سره یو بیا د اوس وړي سوې دی بیا د هغه حوالې.
زه سمیع الله حلیمی تندر یم د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ ته خبرې کوم. دا چې درې کاله کېږي موږ د څمکنیو ولسوالۍ د خیمیاوي درملمین ته افاري شو. زموږ سوانېخ د پکتیا کې کوم زمون نماینده ده پر استعمارې کښې هغه زموږ سوانېخ هم مرکز کابل ته وړي دي. هلته په 1300 سنوي کښې پرته دي. هېڅ کار نه کوي. دا څنګه خبر راته درو کلو کښې زمونږ اسنان نه ارزري کېږي. دا څنګه حکومت ده چې زمونږ اسنان نه ارزري کوي؟ تر اوسه پورې زمونږ ماشینه 2200 افغانۍ دي. په دې باندې نه د کور مصرف کېږي او کله چې موږ ته معاش راکړل شي په هغې ورځې بازار کښې سکړه هم ښکته وي.
خبرې کوم مردیم په ولایت کښې. دلته د مرګدرلس سوه کوره ده د ماري په بغل کښې پراته دي. دا بیا ویلي دي ولسمشر اشرف غني دا خبره وکړه چې دا معنا دا ساج ایله شي او موږ ته نمرو حکم را کړی دی. موږ ته امر را کړی دی مخکې رژیمه کریم ته امر ورکړي چې دا خلک ګرده دا ساج ګرده نمرې شي.
اسلام د کندهار سره تاسو په تماس کې یم. اول لور دی په دغه د شفیع احمد دی د اداري فساد مخه ونیسي، بیا دې پسې د چنایي شپه خانه او استادان ته دی د توبین ځای جوړ شي. د خدای په امان، ما پیغام خامخار ته نشي کې. د خدای په امان، سلام.
سلام سلام د پاروان ولایت و سیدنته فیران په هرات کې محاصرم بوزارا د ترانسپورت نه دا خواهش لرم چې د احمد شاه بابا عبدالي شرکت تیل په شپږ شپته او اوه شپته شوي ول او د هرات کابل زره په یوه اوس چې تیل او دانشوای اوس هم په زره پیدا زه دا خواهش لرم چې دا کرایه لږ کمه کړي چې مسافران نشي کولی چې زره پی د دې ځای له کابله ورکړي.
زما خو دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی دا خبره کوله چې زه به فساد وکړم. دا څلور مشروانه چې په جلال آباد ګمرک کې به دا د عین نیول تر زیاته بولي غونډ پنځه پنځه دېرش لکه روپۍ کور ته ورځي. غټو چارواکو کور ته م ورځي، نمونه به یې نه اخلم. غټو چارواکو م ورځي او وړولم ورځي، ولیلم ورځي. زما دا پیغام دی زه زره ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله دې ته د پای ټکې کې دي.
کندهار اوس تماسی ولیدې دا میمان ولسوالۍ کې خاص دغه زور وطن رشوت اخلي او خلک شته په پیسو د الکتری.
بیا زما دا پیغام اشرف غنی او د کونړ والي چارواکو ټولو ته دی ورسیږي چې د همزان په ولسوالۍ کې چې کوم مشران دي هغه ټول چې څوم کوم مرستې اوس حکومت وکړي ځال اخلي، ولس ته نه ورکوي. او ولس چې کوم ډېر ځپل شوی دی طالبانو کومډول د کورونو په کلي دي او خراب شوي دي. زما دا پیغام دی اشرف غنی او کونړ والي ته ورسیږي. وسلام.
استاد اریان يم د اورزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په مرکز او ولسوالۍ کې اداري فساد ورځ تر بلې ډېریږي. زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ولایت کومې موسسې راځي هغه دې بندې شي، ځکه چې هغه ستړي ولس ته نه رارسېږي. دې میاشتې مخکې د چوري ولسوالۍ ته پنځه ویشت سوه ګونۍ اصلاح شوي تخمونه راغلل. هغه ولسوال صاحب ملکانو او د خپل انور سره تقسیم کړله، خو چاته پکې څه نه دي رسېدلي.
ولایت علسی اوسیدونکی صداقت سره په تماس یم. محترم از تحصیل کېږي چې معیوب یم. په لاس کښې مې ممی لګېدلي پنځه کره ته زه کافي ساده تللی یم. خدای راسي که چا معیوبي کارت ما ته جوړ کړي. داسې خلک شته چې خدای بته یې داسې کږه نیولې ده، هغې ته خط دولت پیسې ورکوي. هغه خلک چې حق لري، حقوق لري په معیوبینو کښې، هغه اصلا څوک نه پېژني. وسلام.
محترم دا په هلمند ولایت کې تاریخ مطلقه لیدل شي. تاسې مې چې په یوې ولسوالۍ کښې بند وي، په یوې ولسوالۍ کښې تاریخ په بدله کښې روپۍ اخیستل کېږي. د حکومت د مشرانو سره دا هیله لرم چې د هلمند یعنې د ټول افغانستان کښې باید مواد مخدر بند شي او یوازې په هلمند ولایت په ولسوالۍ کښې نه.
محمد پیر مهرات ته دا بیان یږدم. زما یو پیشنهاد لرم او یو هم شکایت لرم ستاسې د راډیو ته چې په دغه هرات کښې ته چې ولې یو داسې خبریال لکه دا اوتپان صاحب یو دا باجرأته خبریال ته چې ولې نه لرئ چې داسې ښه د سیس راپور لکه نن چې دا د رئیس د ګمرک په هکله یو راپور یې خپور کړي. دلته هم داسې مثلا داسې خاینانو داسې رشوتخواران شته. دلته داسې معلومات موږ ته نهشته چې تاسې خبریال نه لرئ. پیشنهاد یې و تاسو چې هرات یو دغه شي خبریال را واستوي.
ازادي راډیو ته زیر لباد یو. زه باختر بشرزاد ولسوالۍ د ضابط بادر ورور یم. زمونږ وراره زمری بندي دی په باګرام کښې او مونږ دښمني لرو. بشرزاد ولسوالۍ کښې دښمني لرو. هغه دښمنان په مونږ باندې زور نه رسېږي. حکومت لا شیطاني کړي چې دا طالبانو مرګلي دي او زه پخپله ماریبایي بریتمل یم او په اردو کښې وظیفه اجرا کوم. دغه خبره لوړ و مقام ته ورسوئ دغه پیغام. نو دا به ډېر غټه مهرباني صاحب.
د اګری په ولسوالۍ کښې نولس اتلس دوه زره تنه چرس دي او دا ټول په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي. ما د خدای سره قسمې چې رینجر چې راخلی او پنځه شپږ ډاکسنې باري او دا پیسې تی اخلي. اشرف غني صاحب خو لاړ هرات ته، هرات کښې وایي ټول هغه بدل کړه. خپله عسکر یو چې راووځو ملي پولیسو کښې یمه چې راووځو مونږ وایي ډاکسنې چېرې بار کړي. بس خوله نسو ښورولی قومندانان او ټول سره یو جای شوي استخبارات محلي قومندان اردو.
موږ د دې چې ځان جایدین بولي او ځان وایي د افغانستان ساتونکي بولي، یعنې واکی دغه سمور ډیر ته تنگ راغلی اشرف غنی او ډاکټر عبد الله توایو چې پر پاکستان او یا پر بل ملک تلاش نشي اول خپل زور واکو تلاش ونسه اول د خپل په ملک چې د خایمان د رشوت خوران د زور واکی د اول د اصلاحه
زموږ لمیارم د هلمن ولایت ګرمشیر ولسوالۍ د لکړی د بازار څخه استعداد پیغام ږدم اشرف غنی ویلي و چې زه به دغه په افغانستان کې فساد او رشوت ورکم خو استاد موږ د لکړی بازار ته وایو هیئت راوستو چې موږ یو شلمان جواري یا پنځوس مانه غنم د لکړی بازار ته میلې ته راوباسو د جمعې په ورځ که خرڅ کنه چې د زما څخه 200 روپۍ باندې غواړي خرڅېږي که نه خرڅېږي غواړي دا چې کډاری دا وایي موږ یې څه غواړو د لیا سره کله به چې پنځوس افغانۍ غوښتل پنځوس خانداري یعنی اوس سل افغانۍ د 200 خانداري غواړي
عبدالرحیم وطاین د کندهار ولایت نه خبره کوم ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزینه دا هیله او توقع ده چې دی دي دا کوم د ملي پیوستون کومې پیسې چې بې ځایه لګېږي دغه د پخپر کنټرول کې راولي او دغه پیسې د په ریاست یعنی معارف کې مصرف کې وسلام
زما د پیغام د ازادۍ راډیو ته راجمنټین دي بروفین دي همدا مواد کراچۍ ته ځي دا د تجاران هلته پکې مواد کم اچوي او دلته چې راځي دا زمونږ سیبانې ورو راجستر کړي ورو کمپنۍ دي او سیبه دا دي خو دلته خو یو هر سړی نه پېژني چې دې مواد کم دي دې زیات دي خو نو دې وزارت استدامت دا وایي چې مطلب دا راجستر شوي دي خو دلته خو عامي سړی نه پېژني چې دا راجستر شوي دي د اګمنټین او د بروفین مواد کم دي دا راځي افغانستان کې به د اطرافو خلک راځي به دې ختمو خرڅوي ورو او د بتر نه بتر کې پاکستان نه شوه نور راځي همدا ګولې چلته کې سپیر شي د سیتامي او سپټالون نه راو بسیل ته بغوانو خرته درې مې شوه پاتې دل ته راو راو بسیل ته بل تاریخ لګي
ما دا ته هم نه زده راو ته وزیر دی پانا چې دا وسته کوم خینېره نو په دغه قطو کې د پل ټکنیک او د نور خو شا کې دا ته زمونږ غرور ډیرونه دي د بل ورځې وی دا خبره وکړه چې جنرال یې به ان پار مې خرڅ کو تقریبا 10 کر بو ان پار مې زم خرڅ کو تقریبا چې سل لکر پوی تیر خرچ کم تما خام دو گنٹه او مطلب ور بر پر نور استقاد کی نو دا خو مطلب دا واش ډاکټر صاحب شغونی ته موږ دا خواهش ته دی خو زو بساد رکما دا بساد خو دا غیر درې مېشت وسم پکې بساد روان دي تیر خرچي نو پارم خرچي دو گنٹه ما خام کی بر پر پیری پول ټکنیک تا ملي ور دغه افسران او ضابطان ته نور استقاد شي نو زما دا پیغام نه چې ډاکټر صاحب شغونی دا خبره واو چې دا بل زبا دا په داخل کې دا ختم نو تیر خرچي نو پارم خرچي ملي وین پارم نه نو تیر خرچ دو گنٹه بر پر پیری نور نشته
دا هڅه چې په دې یاد لسکاله کې چې دا دونه مشکلات او میان تر غړي دی او دا هڅه جنگي جنایتکاران چې په قدرت ته رسیدلي دي او دا هڅه ځکه چې قصپیږي دا هڅه ویني چې تویږي دا ټول دا کارځي ګناه ده دا کارځي و چې دا جنگي جنایتکاران په ځان ډاټور کړ دا کارځي و چې نامنی ایجاد کړ دا دونه بدبختي په دې ملک راوستي بس دا کارځي صاحب څنګه غواړم چې واغې اشرف غنی امزي ته دي مشورې نه ورکي دا هغه اشرف غنی احمدی ته هم غواړم چې ته په خپل مفتکر یې ته په خپل په هر څه پوه یې ته په خپل رسوان دی ته په خپل کار مخته بوزه
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم د هلمند ولایت دغه مسؤلین چې دي دغه والیان ولسوالان دغه ته باید تغییر ورکول شي اشرف غنی باید چې هلمند ته دغه پاملرنه وکړي هلته په هلمند کې
د ګلګا ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم موږ د اورزګان د ګزاد ولسوالۍ خلک دا مشکل لرو چې طالبان او مټه د خلک په قریا کې لاره بند کړې ده او د مټه څخه کمیشن غواړي دی غواړي چې په لوی موټر 10000 افغانۍ او پر کوچنی موټر 5000 افغانۍ وغواړي چې موږ پر هماغه لارې لګې چې مخوانی سړک دی خو که روپۍ څوک ورنه کوي چې د در اورزګان څخه بیا د ګزاد پر بیا له سوال کرایه ده چې د موټر در بس 10000 کاردار کړي چې دی 5000 افغانۍ دی نو غواړي موټر د په دې 2007 لار کې څه شي پاتې شي
زه شوالی د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما د ولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې یو چکر هم جلال آباد ته ووهي ځکه چې یوازې په هرات باندې سنه کیږي په جلال آباد کې به درک چورو چفان روان دي د هغه همیشه بهار خار اوس په چورو چپاول خار مشهور دي
افغانستان نوال د پکتیا ولایت په غریب ولسوالۍ کې د ټول افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی مجید ته د غار څو خوښ ورته کوم چې څو کار افغانان د تیمون سره د کور سره مایان خوړل د مایان سره د مرمه سره د نیټه لیکي ټول دا دولت اداري او د څو ادارې رمن څخه مال د
پښو ودرېږي او بېوزلي ختمه شي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د پاکستان د نوخار سیمې نه خبرې کوم. موږ پښتانه چې په دې مخکېني حکومت کې دلته ځینې پاکستانیانو په زر افغانۍ رشوت باندې تذکیرې جوړولې په جلال آباد کې. نو دا اوس چې کومې تذکیرې د الکترونیکي باید په دې کې دا کسان معلوم شي او دا قانون منګولو ته وسپاري، ځکه چې دغه خلک په دلته امنیت تم ګواښ ده. د استخباراتو په شکل ما دا خلک موږ ستاسو په وطن کې لاسوهنه کوي.
جمعه خان ما دولت پروان سرکی باګرام د خلاصو د سیمې خطا سره اړیکه نیولې ده. اورور از مونږه او مشکل په سیمه کې دا اړه چې مونږ ووري کې او په ژمي کې از مونږ خپل او په مونږ باندې خپل خرڅوي د سیندري سیندري خلک زور واکان په دولت کې. اورور مونږ چې هغه چې را باندې خرڅي کې وخت په 2000-3000 روپے د شپې نه تکې نه مونږ نه موبایلونه اخلي غلک کې نه وحیم تکایم. اورور از مونږه دولت څخه دا خواهش ده چې دې کارو مخنیو کوشي.
من ولایت ګرم سیل ولسوالۍ خبر کوم. حاجي محمد خان زموږ په ولسوالۍ کې زورواکانو دومره دولتي فکري غصب کړي دي چې موږ ولاکه یا په لوړه کې یا په شوکې دومره مځکه لرو. اوس چې موږ داسې ځنګلونه درلودل چې موږ ځنګلو ته راغلی وای او کتلي دي وای چې یو نقشه بوټي وای، یو نقشه حیوانات، یو نقشه مرغان پکې ګرځي وای. په پښتو کې موږ هغه څه درلودل، لیکن نن موږ په داسې خلګه کوم بوټي راوړي هغه ډېر لږ څه پکې کوي یا راځي.
سره کېدل جاي د وګړي دی د لټکې نظر مرانګیا نرسري ته سره په لیکه کې مفصول د افغانانو د ملکي وګړو چې ظلم او خیانت چې د دوی سره کېږي او هغه څوک چې د چوکۍ او منصب خاون وي که په ترافیکي پېښه کې افغانان وژل کېږي د ناپوه موټروان لخوا چې حادثه منځ راځي، دغه موټروان ته په رشوت لیسنس هم دوی ورکوي او چې حادثه منځ راځي برات هم ورکوي. په رشوت او سرنوال صاحب په افغانیو ډالر خرڅوي. د غلاو، د قتلونو، د وژنو مسؤول همدغه حکومتي چارواکي دي. که د ملت نمایندګان د غریبانو پوښتنه ونه کړي نو الله به جل جلاله به یې ترېنه خامخا پوښتنه کوي. په درنښت
ولایت کا اشرف غنی صاحب ته ووایا چې د هلمند ولایت څخه ټول د غټ مامورین د ولسوالان کمانډانان ټول یې ستکه د دغه ولایت څخه وسلام.
زه ګل محمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د شاول کلی څخه خبره کوم. ولسمشر اشرف غنی عامځي صدا زموږ ویله ده چې د زموږ د هلمند ولایت ډیر پام وکړي. لکه تللی چې وي راته د امنیه کمانډانان یې بدل کړي وای د زموږ د علي ولسوالۍ ته دمر راشي د کمانډانان یې سره بدل کړي. دلته موږ په ډېر بد حالت کې یو د کمربند حالت یې جنګونه دي او بل دغه دی چې وروره کمانډانانو دغه د کلمي شورا وکیلان دي مازد خلک وروره لاسونه سره یو کړي دي. د خلکو مځکې ته په زوره ټکسران راشي، د خلکو سمځکې ګرځي، د پیسو په مقابل اوس دغه د کلمي شورا وکیلان اوس د دولت میراثخور دی. شوه د غزما غږ به د اشرف غني مزي پر رسوي.
سره کندهار سیمه ته ماجر سره نیول دي د ټول از غواړم چې دا کندهار غواړم چې تیر حکومت په لوړپور چارک ته پر یو خاصه محکمه جوړه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت اوسیدونکی یم. زه وایم ښاغلی اشرف غني احمدي ته، زه وایم چې تاسو هغه خلکو ته چوکۍ ورنکړئ چې لاسونه د چا په وینو پروي. تاسې ښه ښه خلک وټاکئ چې تعلیم یافته پوه خلک دي. ضعیف په خلک ونه چې تعلیم یافته پوه خلک دي او موږ ډېر خفه یو چې دا 50% چوکۍ نیمایي سادره دا قانوني فن نه کې دا دوه بچه لري، دوه بچه هم سول.
وسهدا افغان برحق کندهار ولایت څخه تاسو زحمت محترم مترنګ چې نو د کندهار پر عمومي واحد باندې نظر درته وړاندې کوم. هله کوم چې تاسو خپل نظر دا دی چې د کندهار په ولایت د خلکو سره یو داسې برخورد شو دی چې وګورئ د میوند ولسوالۍ د کلشان خلک حکومت په زور راټول کړل، د طالبانو په ژبې ودرول، د شاوخوا اعلان شو کړي چې دا نن بېږي د تر بزګرۍ ویني بېږي کورونه سره حکومت یې په غم کې نه دی. اوس د کندهار د معروفو ولسوالۍ کې بیا د ولسوالۍ کومندان او خلکو ته خبر ورکړی دی چې تاسې به اتمي ضروري خامخا د تاسې صلاح اخلي. د مرخانزو قبیلې ته، د جګو قبیلې ته، د عثمانزو قبیلې ته دوی ته خبر ورکړی دی د مرخانزو.
خبرې کوم چې بېسو دی نه موږ مخکې ملي ودو پکې هغه کې کورن په
چپلر کې اوس راغلی و بجلی ولسوالۍ ته صاحب اوس وظیفې ته ځو هلته من بخشي وغیره ځي روپیه چې نامن پکې خلاصېږي او نم کار جوړېږي بس دا روزګار ګوزي موږ همدې حکومت د خاطر پرې خو نه طالبان د حدود د حکومت نه
محمد عیب درزگان د ولایت چرشلو د ولسوالۍ څخه خبر ورکوم. دغه تیغام چې پلت کله کمیشن تا ته پرېږدو دا تر د اشرف غني پورې ورسوي. دغه درزگان په ولایت چرشلو ولسوالۍ کې دوه اندازه د اداري فساد ډېر شوی دی، خصوصا چې یوه تذکره په پنځه لارې هم نه کېږي او پر موږ باندې لارې هم بندې دي، ګذرې بندې دي چې هېڅ لار نه لرو.
السلام د هلمند مرکز شورا څخه دا پیغام پیښوم. دا چې د هلمند ولایت معرف سیستم او دا امکان د هلمند ولایت اداري سیستم کمزوري دی، نو د هلمند ولایت ټول اداري چارواکي په سال باندې شکیل دي. د افغانستان ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو تر څو هلمند ته جدي پاملرنه وکړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول او اکثریت ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په اړه و. اوسنی پروګرام دغه ستاسو پر نورو مسایلو په نور پروګرامونو کې خبرې کوو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.